ساعت د سهار 8 بجې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازاري رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. داعش یا اسلامی دولت دلی په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندان د وژنې مسؤلیت په غاړه واخیست. د دلی پرون دوشنبه ناوخته په خپل ویبپاڼه اعماق کې ادعا کړې چې د طالبانو امنیت قمندان او څو نور کسان یې وژلي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته تایید کړی چې په بدخشان کې د دوی امنیت قمندان په یو موټر بم چاودنه کې وژل شوی دی. شاغلی ټکور زیاته کړی چې د امنیت قمندان ترڅنګ د طالبانو دوه نور وسلوال هم وژل شوي او دوه ټپیان دي. د سعودي عربستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان ښځو د حقونو او په ټولنه کې د مساوي ګډون په اړه خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې بلاول بوټو زرداری د دوشنبه په ورځ ناوخته ل خپل سعودي ساری فیصل بن فرحان ال سعود سره په ټلیفوني خبرو کې د ګڼو نورو خپل منځي مسئلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د اعلامیه پر اساس د پاکستان او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو ژغ وکړ چې ښځو ته د ژوند په ټولو برخو کې بشپړ او له نارینه وو سره برابر حقونه ورکړي. دوی هم داراز د افغانستان سول او ثبات مهم بللی او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د سوکال راتلونکي لپاره باید نړیواله ټولنه له افغانستان سره شکیله پاته شي. د سعودي عربستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو داسې وخت افغان ښځو په اړه خبرې کړي چې د طالبانو حکومت نجونې او ښځې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي او په وروستي اقدام کې د غیر حکومتي مؤسسو ټول ښځینه کارکوونکي هم له کاره منع کړي دي. سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباو او د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداري ورکړی دی. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت د دوشنبه په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې د سفارت ټولو کارکونکو او د سعودي عربستان اتباو ته چې په پاکستان کې میشتي خبرداري ورکړی شوی چې د امنیتي وضعیت سختېدو ته په پام بهر ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. او د ایران امنیتی ځواکونو هغه الوتکه را وګرځوله چې د دغه هیواد د مشهور فوټبالر علي دایی میرمن او لورې له تهران څخه دوبۍ ته لیږدولې. خو دغه الوتکه یو ساعت وروسته په کیشتاپو کې راکښته کړای شو او د ایران د اسلامي جمهوریت امنیتي ځواکونو د شاغلي دایی میرمن او لور له الوتکې کښته کړل. علي دایی په وروستیو کې د ایراني مظاهره چانو په پلوي ځینې فعالیتونه کړي. د ایران د قضای قوی د رسنوی مرکز د علي دایی د میرمنی او لور د راګرځولو لامل له بلواګر سره ملګرتیا او د اعتصاب لپاره تبلیغ بلل دي. د ایران چارواکي او رسنوی مظاهره چانو ته د بلواګرو کلمه کاروي. نن سه شنبه د یو زرو څلور سوه لومړي لمریز کال د جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل درې څلوېښتمې کالیزې سره برابره ده. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې د ښځو خلاف د طالبانو د وروستیو اقداماتو په اړه خبرګونونه دوام لري. طالبان وایي ښځو حجاب نه رعایت کوي ځکه په مؤسسو کې د حقوقي پر کار بندیز ولګاو. خو ښځې وایي
کومه خور تاسو لیدلې ما ترې ثبت دي کی چې دا خور دې مونږ به حجاب اتلې.
په اندراب کې د طالبانو د مخالف جبهه شل وسلوال وشل شوي. په درو ختیځو ولایتونو کې تر سبا پورې د ماشومانو د ګوزن واکسین دوام کوي.
دا کمپاین کې به تر اتل د شاو خواب او بندو کال څنګه مور ماشومان واکسین شي.
سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباو او ډیپلوماټانو ته خبرداري ورکړي. ماشومان د زده کړو حق لري. خو د ماشوم د ادبیاتو لیکوال ډاکټر زغم وایي
د زده کړې حق په مختلفو سطحو کې په مختلفو بڼو نقص شوی دی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په نه حکومتي مؤسسو کې د شزو د کار د بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د ګوښه شوي جمهوری نظام سفارتونو او دایمي ماموریتونو دغه عمل په کلکه غندلی دی. د متحده عربي اماراتو یوې جګپوري ډیپلوماتي هم په مؤسسو کې د شزو د کار په اړه د طالبانو بندیز غندلی دی. لبل خو ځینو نړیوالو مؤسسو ویلي چې شزی د دې مرستندوی ماموریت په تطبیق کې مرکزی رول لوبوي او نارینه باید د دې دفترونو د شزی د کارکونکو پر ځای ونه ګمارل شي. د موضوع تفصیل د صفی الله ستانګزی په راپور کې.
د افغانستان د معزول شوي رژیم سفارتونو او دایمي ماموریتونو چې لا هم فعاله دي ویلي د طالبانو نوی حکم چې په نادولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع دي د ښځو په وړاندې یو سیستماتیک تبعیض دی او هغوی په کاري چاپیریال او ټولنیزو چارو کې له ګډون څخه منځوي کوي. د دغو سفارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازولۍ او څو نورو سفارتونو خپره کړې راغلي چې د طالبانو دغه کړنه د جنسي اپارتاید او په عموم کې د بشریت ضد جنایت ګڼل کیږي. دغه راز ویل شوي په نادولتي مؤسسو کې د پر کار بندیز د طالبانو یو تاکتیک دی چې د دغو مؤسسو د بودیجې کنټرول په لاس کې واخلي او بشري مرستو ته د اړمنو او محرومو خلکو لاسرسی بند کړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شمې پر ورځ یو فرمان ورکړ او په غیر دولتي مؤسسو کې ښځې له کاره منع کړي. دغه وزارت ادعا کړې چې د ښځو په کار ځای کې د اسلامي حجاب او نورو قوانینو نه رعایت د دې کار لامل دی. هغه ادعا چې ډېرې ښځې ردوي. همایرا اکاخیل د پوهنتون استاد او فعاله ده. هغې ازادي راډیو ته وویل ټولې افغانانې حجاب رعایتوي او دا د طالبانو پلمه ده.
درد بل چیرته ده او کوفتی او انتقام د چان اخیستل کیږي. کومه خور تاسو لیدلې ماته د ثبوت کې ثابت دي کی چې دغه خور د مونږ به حجاب تلې یا د غرب یا د بل نورو هیوادونو کلتور دلته مثلا تطبیقوي اپلیکوي په هیڅ صورت خبر نه ده.
فخری سخا هم د افغانستان په روغتون کې اداري کارکونکي ده. هغه وی دا او همکاران په پوره اسلامي حجاب کې دفتر تزي
د بخش اداري شفاخانه کې کار میکنه.
د روغتون په اداري څنګه کې چې زه کار کوم دوی نومړی وبل چې تور حجاب واغوندي موږ هم همداسې وکړل او تور حجاب مو واخیست. وروسته مو ټول کالي تور شول له ټیکري څخه تر ماسک پورې زموږ جرابې هم باید تورې وي. د روغتون ټول کارکونکي په دیني او سمو جامو کې راځي او د امر بالمعروف له دستور هیڅ سرغړونه نه ده کړې.
شفاخانه کې ما کار میکنم سرپیچی نکردن.
په ملګرو ملتو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا زکی نصیبه هم په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز غندلې. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو او نړیوالو همکارۍ د وزارت لخوا پرون خبره شوې خبر پاڼه کې د میرمن نصیبه په حواله خبرداري ورکړل شوې چې د افغانستان دوه پر درېمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د طالبانو دا عمل به د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړي. هغه ویلي په دې کار سره به د ټولنې په تر ټولو زیانګالو خلکو ښځو ماشومانو او زاړو ډیر بد تاثیر ولويږي. د خبرګونو په دوام د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په ټول افغانستان کې د طبیعي پیښو بې وزلۍ او لوږې له امله زیانمنو زرګونو کسانو ته خدمات وړاندې کوي چې د دې کار لویه برخه ښځې مخته وړي. دغه کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي ښځې د مرستو اصلي ترلاسه کوونکي او اصلي ویشونکي دي او روغتیایي مرستې هم تر ډیره ښځې خلکو ته رسوي. د اعلامیې له مخې سړي باید د ښځینه کارمندانو ځای ونه نیسي او نه د هغوی ځای ډکولی شي. په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار تر بندیز وروسته د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن د ناروې د کډوالو شورا نارویجن ریفوجي کانسل او د پاملرنې مؤسسې یا کیر په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه سرپرست رامیز الکبروف هم د دوشنبې په ورځ د طالبانو د اقتصاد وزارت له سرپرست قاري الدین محمد حنیف سره لیدلي او هغه ته ویلي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي. یوناما ویلي میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې لار کې د خنډونو لرې کول مهم او اړین کار دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو ضد ملي مقاومت جبهه یو قومندان او څو نور جنگیالي وشل شوې دي. د دې جبهه مشر احمد مسعود پر خپل فیسبوک پاڼه د خیرخواه او ځینو نورو جنگیالیو وشل تایید کړي او ویلي د دوی لار به دوام وکړي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی واوري.
د ملي مقاومت جبهه جنگیالیو او طالب ځواکونو د بغلان د اندراب په څو سیمو کې سخت نښتې کړي. مقاومت جبهه چې په افغانستان کې د طالبانو ضد وسلواله مبارزه کوي تایید کړي چې د دوی یو قمندان خیر محمد خیرخوا او څو نور جنگیالي وژل شوي. د دې جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې د خیرخوا او د هغه د ځینو ملګرو وژل کېدل تایید کړي. مسعود ویلي د دفاع په لار کې ګڼ مشران له لاسه ورکړي، خو له مبارزې نه تیریږي او د دوی لار به دوام پیدا کوي. د جبهه ویاند سبات الله احمدی په خپل ټویټر لیکلی چې قمندان خیرخوا او قمندان غازی مرادی له خپل ځواکونو سره تر وروستیو شیبو پورې د طالبانو په وړاندې وجنګېدل، خو د مهماتو د کمښت له امله په پای کې هدف وګرځېدل او وژل شول. احمدی د وژل شوو کسانو دقیق شمیر نه دی یاد کړی، خو ځینو رسنیو د ځایي خلکو په حواله راپور ورکړی چې د مقاومت جبهې لږ تر لږه شل وسلوال د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي. صبغت الله احمدی لیکلي طالبانو ګڼ شمیر ځواکونه دې سیمې ته استولي وو او د دوی پر جنګیالیو د خوج، کندی او کمر سفید او پل حصار له سیمو بریدونه کول. احمدی دا ادعا هم کړې چې د دوی په ځوابي ډزو کې د طالبانو د سرې قطعې او نورو ډلو ګڼ شمیر جنګیالیو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او له سیمې وتلې دي. د طالبانو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په اندراب کې د دې جګړې په تړاو تر دې دمه څه تبصره نه ده کړې. د کورنیو چارو وزارت ویاند د ازادي راډیو پوښتنې هم د دې راپور تر لیکلو پورې ځواب نه کړي او هغې دا چې ګواکې طالب ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې لا طالب چارواکو او خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړي. خو طالبانو له دې مخکې د مقاومت جبهه د دوی په خبره باغیان بلل او ویلې چې چاته د وسلوالې مبارزې اجازه نه ورکوي او په وړاندې به سخت عمل وکړي. طالب وسلوالو په پنچیر کې هم له دې مخکې د مقاومت جبهې په وړاندې نښتې کړې. په پنچیر کې طالب ځواکونه بیا د مقاومت جبهې په پلوۍ د یو شمېر خلکو په وژنې هم تورن دي. له دې ډلې پخواله رسنیو څو واره ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې طالبان تورن شوي چې د مقاومت جبهې پر بندیانو او یو شمېر عامو خلکو باندې ډزې کوي او وژنې. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت تیر اکتوبر پنچیر ته سفر کړی و او په خپل یو راپور کې اندېښنه وښوده چې خلکو د طالبانو له خورا بد چلند او د بشري حقونو د سرغړونو په باب شکایتونه ورته کړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
د افغانستان په درو ختیځو ولایتونو کې پرون د ماشومانو د ګوزن خلاف واکسیناسیون پیل شو. د واکسیناسیون دا بهیر به نن او سبا هم په ننګرهار، کونړ او نورستان کې دوام لري. د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست تویان نقیب الله رحیمی ازادي راډیو ته وویل
چې په ختیځ کې د خصوصا ننګرهار کې د پولیو محیطي سیمپلونه موږ مثبت واقعیت لرو. همدارنګه په ختیځ کونړ کې موږ د پولیو یو مثبت واقع لرو. په دې تجربوین په خاطر باندې تیرو دوه میاشتو کې موږ مسلسل کمپینونه ولرل. دا کمپین کې به تر اتله د شاوخوا په 15 کال څخه کمرو ماشومان واکسین شي. دا به زموږ دریم کمپین یا د کوم واقعیت چې دلته پیدا شوي دي دل منځوړو په خاطر باندې دې تجربوین.
د هغه په وینا چې د اقتصاد وزارت لخوا په بهرنۍ او کورنۍ مؤسساتو کې پر خزینه کارکونکو بندیز لګول د صحت برخه پوری تړاو نه لري. دوی به دغه کمپاین کور په کور او د خزینه او نارینه او کارکونکو په وسیله تر سره کړي.
کمپاین زمونږ کور په کور به هم خزینه هم نارینه رضاکاران لوري به دا کمپاین تر سره کړي. زکه دا د صحت برخه چې دا د سمونه چې موږ د وزارت اقتصاد پریکړه ته ګورو نو جلال ټول هیوادوال تم دغه پیغام د چې دغه وجون کې او ژوند ته دون کې د هغه په مقابل کې خپل ماشومان کې واکسین کې او کوم رضاکاران د سیمې ته ورزي هغه سره همکاري وکړي خپل ماشومان ورته وګوري.
دغه کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په کونړ او ننګرهار کې د پولیو مثبت او محیطي نمونو مندلو خلک پریشان کړي دي او ویر لري چې کچیرته د یاد وایرس د منځوړلو لپاره اړین ګامونه پورته نه کړي شي نو په سیمه کې به د پولیو وایرس نور هم خپور شي. د کونړ یو تن اوسیدونکی سردار محمد
محیطي سمپل او دغه پیخه چې په کونړ کې ښکار شوې ده د سره په کونړ کې خلک لري په تشویش کې دي او د ټولو کورنۍ او والدینو زمونږ هیله ده چې د خپل تر 15 کلنۍ ښکته کوچنیان کوي د میلمه نوي زیږیدلي دی باید واکسین کړي ترڅو د دې راتلونکي ژوند ښه او سالم وي. دا یو خطرناک وایرس دی کچېرته زمونږ ماشومان په دغه باندې اخته شي نو د دوی لپاره بیا داسې تداوی نه کې نشته چې دوی پیروغ شي. یوازې د پولو دوه څاڅکي واکسین دي چې دوی د تلپاتې مویبت څخه ژغوري.
په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې په داسې حال کې د فلج ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې لدې دوه ورځې وړاندې د هیواد په نورو ولایتونو کې بیا دغه کمپاین پای ته ورسېده. که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې پیښې کمې شوې او په ټول هیواد کې دوه مثبتې پیښې موندل شوې دي چې یوه یې په کونړ او بله یې په پکتیکا کې ده، او د دې ترڅنګ د کوزي پښتونخوا په وزیرستان کې 40 ماشومان بیا په ګوزن اخته شوي دي.
په اروزګان کې اوس هم دا دود شته چې یو شمېر کسان د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره له کوډګرو او تعویزګرو مرسته غواړي. ویل کېږي دغه کسان چې پر بل چا تعویز یا کوډي کوي د کورنیو ترمنځ اختلافات راپورته کوي. د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واورئ.
د اروزګان ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د کوډګرو او یا هم تعویزګرو څخه شکایت کوي او وایي چې فعالیتونه یې د اندېښنې وړ دي او ټولنې په زیان دي. دی وایي دغه کوډګرو او تعویزګرو ملایانو د خلکو ترمنځ ژور اختلافات او قومي شخړې راولاړې کړي دي. د اروزګان ولایت اوسیدونکي رحیم الله وایي چې د خپل کلي یو کوډګر ملای لیدلې چې په یوه داسې ښځه بل کس ته تعویز ورکړي چې هغه ډېره د درنې کورنۍ څخه وه، خو هغه هلک د کلي تر ټولو بدنام هلک و. دی وایي دغه تعویزګر ملا د دې سبب سو چې دغه درنه پیغله د یاد بدنام هلک په نوم سي، خو د پیسو په مقابل کې.
یو سړی ما خپل ولیدی چې زما ډېر ملګری وو، داسې تعویز یې وروکي، هغه یو زنانه وه، یو عزیزه وه، ښه کورنۍ ښځه وه، یو څو وارې راغی، بېخي ډېرې پیسې یې ځینې واخیستې، خو کار یې ورته وکړي.
د اروزګان ولایت یو بل اوسیدونکي ګلسیکه هم د تعویزونو او یا هم د کوډو له امله اوس په خپل کور کې په سرو سترګو ناسته ده. دا وایي د خور په خاوند یې بلې ښځې تعویزونه کړي، خو وایي اوس خاوند د زما خور په کور کې نه پرېږدي او هر ورځ یې وهي او ټکوي.
کشر خور مې چې د دې د لاسه په ګواله نه پوهېږم، بلکې به شی څه وي، بیا زه یې ورته د هغه دغه ته درېدلې وه، زه دا ښځه وژنم چې دا زما په مورې تعویزونه ولې کړي دي.
شپي الله بیا د خپل ملګري کیسه کوي، وایي چې د خپلې خسرګنۍ سره یې د کورنۍ اړیکې له تېرو اوو کلونو راهیسې پرې سوي دي. دی وایي د اړیکو د پرې کېدو لامل یې همدا کوډګر ملایان دي او یا هم تعویزونه او یا هم سیر او جادو دي چې دوی یو خلکو ته ورکوي.
مال نو دا تا څنګه ورسره ومنله، نو دا خو هېڅ امکان نه لري. د بره راته وویل چې دا ما خپله په تلتکو په بالښته کې دا تعویزونه ما په خپله پیدا کړله، بره ما دا تایید کړله، د هغې ورځې څه بره به د دا خواهش و د خسره څه لاس واخیستې، موږ کور یې را خراب.
دیني عالمان هم کوډي، سیر او جادو د اسلام له اړخه لویه ګناه او د اسلام سره په ټکار کې بولي. د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار د مرکزی جامع جومات پخوانی امام مولوی عبدالرحمن له واکمنو غوښتنه وکړه چې د کوډګرو او جادوګرو ملایانو مخه دی ونسی.
روپی اخستنګ پر دغه شهر پر دی کوډو باندې هغه ضرر ته نه ګناه ده د مسلمانانو. دغه پیسې چې بیا دغه خلک پر اخی چې د کوډګران دي، دا د اسلام د جګا څخه ګناهی کبیره ده.
د اروزګان ولایت د حج او اوقافو ریاست مسؤلین وایي چې دوی به هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړي چې د اسلام د مبارک دین په خلاف څوک ګام پورته کړي. د یادې ادارې مسؤلین وایي چې دوی د دغه کوډګرو ملایانو د نیولو هڅې هم پیل کړي دي. د نظر خاوندان په دې باور دي چې په لیرو پرتو سیمو کې بې سوادي او نعمه پوهاوی هغه څه دي چې خلک پر کوډګرو ملایانو او نورو ورته کسانو باور کوي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سعودي عربستان او امریکا په پاکستان کې خپل اتباو او د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداري ورکړې ده. دغو هیوادونو په جلا جلا بیانونو کې پر خپلو اتباو ټینګار کړی چې د امنیتي ګواښونو په سبب دي له غیر ضروري سفرونو ډډه وکوي.
سعودي عربستان په پاکستان کې خپلو اتباو او د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداری ورکړی. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت دوشنبه ماښام په دې اړه په خپل ټویټر یو بیان خپور کړی. په بیان کې د سفارت ټولو کارکونکو او د سعودي عربستان اتباو ته چې په پاکستان کې دي خبرداری ورکړل شوی چې د امنیتي وضعیت د سختېدو ته په پام دي له غیر ضروری سفرونو او بهر ته لتګ ډډه وکړي. سفارت همدارنګه په اسلام آباد کې د سفارت او په کراچۍ کې د خپلې قونسلګرۍ عاجل شمیرې شریکې کړي چې د ستونزو په وخت کې د سعودي عربستان اتباع خبر ورکړي. د سعودي عربستان سفارت د امنیتي وضعیت د سختېدو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو تر هغه یو ورځ مخکې د ډسمبر په 15 د امریکا سفارت په اسلام آباد کې خپلو کارکوونکو او امریکایانو ته خبرداری ورکړي چې د پلازمینې په یو مشهور هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي برید په اړه اطلاعات ورسېدلي. تر دې خبرتیا مخکې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت کارکونکو د تیرې اونۍ په پیل کې د اسلام آباد په څنډه کې له ځانمرګې برید وروسته په لوړ خبرداری کې وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي واشنگتن داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې نامعلومو کسانو د اسلام آباد په ماریوت هوټل کې پر امریکایانو د برید پلان درلود. د دغه سفارت په وینا د دغه برید احتمال د نوي کال په رخصتیو کې دی. ماریوت هوټل د 2008 کال په سپتمبر کې هم د یو خونړي برید هدف وګرځېد چې په کې 450 کسان وژل شوي وو او 268 تنه نور ژوبل وو. په وژل شوو کې څو بهرني ډیپلوماتان او درې امریکایان شامل وو. وروسته معلومه شوه چې برید القاعده ډلې کړی. دا هوټل اکثر د بهرنیو میلمنو، ډیپلوماتانو او شتمنو ګرځندویانو کوربه دی. پاکستانی چارواکو لا سمدستی د امریکا او سعودي عربستان د سفارتونو د دې اعلامیې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری واشنگتن ته په خپل وروستي سفر کې ویلي وو چې هیواد یې د ترهګرۍ ضد قاطع اقدامات کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
ماشومان حق لري چې زده کړه وکړي. په بیلابیلو هیوادونو کې دولتونه او کورنۍ ماشومانو ته د شو زده کړو د برابرولو هڅې کوي، خو په افغانستان کې څنګه؟ د ماشومانو د حقونو فعالان په دې نظر دي چې په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو حق نقص شوی دی. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د ماشومانو د حقونو لیبه فعال او په جمهوری نظام کې د تعلیمي نصاب د چمتو کولو د کمیټې لغړی ډاکټر محب زغم سره مرکه کړي. ښاغلی زغم په پیل کې وویل
په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړې حق په څو ډوله نقص شوی دی. یو دا چې د جګړې پر مهال به همدغو طالبانو او نورو جنګي ډلو ښوونځي سوځول، معلمان یې وژل او خلکو ته به اختیارونه ورکول چې خپل اولادونه مکتبونو ته مه پرېږدئ. خلک مجبورېدل چې مکتبونو ته خپل اولادونه پرېنږدي او دا یو ډول نقص. بل ډول نقص دا دی چې اوس مثلا دغه حاکم نظام د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې وتړلې او د پوهنتونونو همدارنګه د کورنیو او د قومي مشرانو دخوا د شاګردانو د ماشومانو د زده کړې حق نقص شوی دی. کورنۍ حتی په لویو ښارونو کې په کابل کې ځینې کورنۍ داسې وي چې مثلا خپل هلکان یې مکتب ته استول، نجونې به یې نه استولې یا به یې دواړه نه استولې، یا به د هلکانو دپاره د کانکور د چمتووالي دپاره پیسې ورکولې چې کورس ته ولاړ شي یا د انګلیسي او کمپیوټر د زده کړې لپاره، خو نجونو ته یې نه ورکولې. داسې انګېرله چې نجونې خو ودیږي د بل کور ته ځي، ګټه یې ماته نه رسیږي، نو دغه هلکان دي چې څومره پیسې ورباندې لګوم ګټه یې بیرته ماته رسیږي. همدارنګه ځینې کورنۍ داسې وي چې نجونې به یې مکتبو ته ورپرېښولې خو لوړو زده کړو ته به یې نه پرېښولې. نو د زده کړې حق په مختلفو سطحو کې په مختلفو بڼو نقص شوی دی.
نقص کوونکي څوک دي؟
کورنۍ دي، میندې پلرونه دي، د کورنۍ او د قبیلو مشران دي، جنګي جنایتکارې ډلې دي او اوس حاکم نظام دی.
د دې ستونزې د هواری لپاره څه باید وشي؟
دا نو ډېر ګران کار دی. اول خو باید کورنیو ته، میندو پلرونو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه وي چې دوی دغه تبعیضي چلند ختم کړي، د نجونو او د هلکانو ترمنځ توپیر ونه کړي، د تعلیم اهمیت ورته توضیح شي، او بیا چې دوی کله په دې شیانو وپوهېدل دوی خپل حق غواړي، د خپلو ماشومانو حق غواړي او د دې حاکم نظام نه دغه حق غواړي. او بل لوری نړیواله ټولنه ده چې دوی پر کوم نظام باندې داسې فشارونه راوړي چې دوی بالاخره مجبور شي چې د ماشومانو تعلیم ته غاړه کېږدي، او همدارنګه اسلامي نړۍ په دې کې مهم رول لوبولی شي، د مختلفو اسلامي ملکونو دینی عالمان او مفتیان کولی شي چې یو سراسري شورا جوړه کړي، یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان خاصه جلسه په دې باندې دایره کړي او د خپلو عالمانو عمومي او فتوا دوی ته ابلاغ کړي چې دوی ته داسې وایي چې که چیرې تاسې د ماشومانو د تعلیم حق نه ورکوئ موږ به تاسو سره هیڅ ډول رابطه نه کوو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کونړ د شیګل ولسوالۍ د شینکوړه کوسیمي اوسیدونکو پر ځنګل وهلو ناغه ولګوله. د دوی په وینا ځنګل ملي شتمنۍ او د سیمې ښکلا ده او هیڅ اته اجازه نه ورکوي چې دا ملي شتمنۍ لوټاو ښکلا یې له منځه یوسي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ شیګل ولسوالۍ قومي مشرانو د وی غونډې په پای کې پریکړه وکړه چې لته ورسته بخپل سیمه کې چاته ځنګل وهلو اجازه ورنکړي او که هر څوک د ځنګل پر پرې کول ولیدل شو 2000 افغانۍ ناغه به ترې خستل کیږي. قومي مشر ډاکټر نعمت الرحمن د شوی پریکړه په اړه ازادي راډیو ته وویل
ځنګل نظمنګ ملي شتمنۍ او د سیمې ډول او خایست د دې حفاظت موږ په تیرو نظامونو کې هم کړی دی او اوس هم ټول ولس د دې نه حفاظت کوي او د دې نه ملاتړ کوي چې دا څوک ونه وهي بې ځایه بې رحمانه قتنه کوي. په دې کې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې دغه ښکلا نه موږ بې برخې کړي. که ځنګلونه یوه سیمه کې نو هلته اوبه ذخیره کیږي، که واوره وشي په ځنګلونو باندې او ځنګل نه وي هلته سوری نه وي، کله چې په نور ولګي هغه یو دم ختمیږي واوره او بیا اینده کې د اوبو قلت راځي په سیمه کې.
دغه قومي مشران وایي ځنګلونه ملي شتمنۍ او د سیمې ښکلا ده، نو ځکه ساتل په حکومت او ولس یو ډول لازم دی. قاری حسان الله احسان راته وویل له تیرو څو کالو څخه د همدې ښکلا لیدلو او ترې خوند اخستلو لپاره د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه په زرګونو کسان کونړ ته راځي چې د خلکو پر اقتصاد خه اغیزه کړې ده.
دلته سیلانان راځي د کابل نه، د قندار نه، د ایست ولایتونو نه، هر هغه چا چې د سټې نه کم بوټي راشتلی او هغه وهلی دا غې نه 1500 افغانۍ جریمه ده، او هر هغه چا چې د کلی نه قاچاق کول او موټر سوزکه موټر بار کړي او دا غې د کلی نه ایستو دا غې د فار 2000 افغانۍ. هر هغه چا چې دلته لرګي خرڅول او هغه د پاره هغه کومه تله چې لګولې دا غې نام 1500 افغانۍ جریمه.
خاغلی احسان الله زیاته وی چې د جرګې د پریکړو عملی کول لپاره یو 12 کسیزه ډله جوړه کړي، هغوی به په غره او ځنګل کې ګرځي او هر څوک چې بوټي وهي یا لبی خباسي هغوی به جرمانه کوي. په کونړ کې چارواکي هم له دغه پریکړې خوښتي او د نورو سیمو اوسیدونکو څخه هم غواړي چې د ځنګلونو په ګډون د ټولو ملي شتمنیو ساتنې لپاره لستوڼي را بډ وهي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د شیګل ولسوالۍ د شینکوړ کلی ولسونه چې کومه فیصله کړې ډېره هم فیصله ده چې دغه شنه بوټي بنوال کیږي او کڅو کې وای نو 2000 نغدي افغانۍ جریمه به ادا کړي. دا یو ډېره ښه پریکړه ده ولادي وکړي چې د کونړ په نورو ولسوالو کې هم دغه شان بل عموم د افغانستان په ټولو ولایتو کې ولسونه دغه شان خپل او هغه زاړه اصول او هغه زاړه عنعناتو ته متوجه
د کونړ شیګل ولسوالۍ شینکوړک سیمې قومي مشران په داسې حال کې د ځنګل پر وهلو بندیز او ناغه لګوي چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د کونړ د نختارو څیړیو او نورو ونو پریمانه ځنګلونه وهل شوي لرګي د نورو ولایتونو ترڅنګ بهرنیو هیوادونو ته انتقال شوي دي او ځینې اوس هم په کونړ کې پراته دي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
د فوټبال نړیوال جام لپاره د انګلستان فوټبال لیگ ځنډول شوی سیالۍ 13 شپه یو وار بیا پیل شوې چې په ترڅ کې و لوبي تر سره شوې. لومړنۍ لوبه د برینفورد او ټوټنهم ترمنځ 2-2 مساوي پای ته ورسېده. په دویمه لوبه کې بیا فولام 3-0 کرسټل پیلس ته ماتې ورکړه. دغه راز په ترتیب سره ولومټن 2-1 ایورټن ته، نیوکاسل یونایټډ 3-0 لیستر سیټی ته، برایټن 3-1 ساوټمپټن ته، لیورپول 3-1 استن ویلا ته، او د ورځې په وروستۍ لوبه کې ارسنال 3-1 ویستهم یونایټډ ته ماتې ورکړې. ارسنال او نیوکاسل لوبډلو تر پرونیو بریا وروسته په درجه بندۍ کې لومړی او دویم مقام خپل کړ. ټاکل شوی ده چې نن به د کابل پر وخت ماښام نه وخته 2 نورې لوبې ترسره شي. د یادونه ده چې دا سیالۍ د جولای میاشتې په 1.5 نیټه پیل شوې وې چې بیا د نومبر میاشتې په 12 نیټه د فوټبال نړیوال جام په پار وځنډېدې.
د خبرونې په دوام کې درسي ساعت پروګرام لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه.